مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستریم شي په پښتونخوا کې د بسپخین یو بجاش په دی نه تر دوو بجو په دې خبرونه کې هم از منور خاصه سپور بایم چې پکې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا بلوچستان افغانستان په اړه یو ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې د هفتواره خبرونه ریډیو مجله هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غوښته باندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا حکومت د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی هغه تورونه رد کړی دی چې وزیر اعلی پرویز خټکی د سیاسي انتقام باندې تورن کړی و. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار خان وایي په بټاباد کې د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ دی نشر کړل شي، او په برلین کې د کرسمس په مارکیټ د ټرک حمله زمواري اسلامي دولت وسوال ډلې یادایش منلې ده. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومت د پخوانی صوبایي وزیر او حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ضیاء الله افریدی هغه تورونه رد کړی دي چې وای وزیر اعلی پرویز خټک او احتساب کمیشن د یو سازش لمخې تورن کړی دی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار او صوبایي وزیر شافرمان وای وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه ده کړې. ضیاء الله افریدی د صوبې د احتساب کمیشن لخوا د درغلیو په تور نیول شو، خو هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک له ده څخه سیاسي انتقام اخیستی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي په بټاباد کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ دی نشر کړل شي. نثار پرون مازیګر اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په پټه بټاباد کې عملیاتو سره د پاکستان ځمکني حکومت څخه سرغړونه کړې ده، نو ځکه به هغه د کابینې په راتلونکي غونډه کې دا مسله راپورته کړي. ځینو اپوزیشن ګوندونو د رپورټونو تر مخه له نږدې 15 کلونو راهیسې بټاباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې په اړه هم پوښتنې راپورته کړې وې. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان کې د توهيني رسالت قانون له انساني حقوقو سرغړونو ته لار برابروي. په خبر پاڼه کې د دې ادارې د نړیوالو مسایلو د څنګه مشر آدري گاغران له خولې ویل شوی چې دا سي ډیر زیات شواهد شته چې د پاکستان توهيني رسالت قانون یا بلسفمي الا له انساني حقوقو سرغړونه دا خلک دي ته هڅي چې قانون په خپل لاس کې اخلي. د نوموړي په خبره کې څوک د مذهب په سپکاوي تورن شي نو د دفاع لپاره د پاکستان په سیستم کې څه نشته. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د دې نیوکو په اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونو او پېښور کې افغان کنسلګرۍ د کډوالو مېرمنو د خدمت لپاره یوه اداره جوړه کړې ده. پرون د کډوالو په نامه د ادارې پرانستا په پېښور کې وشوه. د دې ادارې مشر مستوره ستانکزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دې ادارې سره به د افغان کډوالو مېرمنو ډېرې ستونزې حل شي،
خصوصا هغه زنانوي چې خپل وطن ته ځي هغو لپاره د تعلیم زمینه ور برابره کړو، او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سنټرونه جوړو.
دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې له پاکستانه په زرګونو کډوال افغانستان ته ځکه ستانه شول چې د دوی په خبره د غلطه پولیسو زورول. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړي او همکاري به کوي. اماموف پرون په کابل کې د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او ویل چې ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو لوی ګواښ دی. د اجرایه رئیس د دفتر پرونی خبر پانه وایي چې عبدالله عبدالله د تاجکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. تاجکستان په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیت له زیاتېدو او د نشه یي موادو د قاچاق له امله اندېښنه لري. د هیواد په روسیو کې له افغانستان سره په ګډه پوله باندې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي وو. د جرمنی په برلین ښار کې د کرسمس په مارکیټ د روسي حمله زموري د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش اخیسته ده. پرون د اماق په نامه وی پړنې دا خبره خبره کړه چې د دایښ خبرونه خبري په برلن کې د دوشنبه په مخام یو موټر چلوونکی د کریسمس په مارکیټ کې په خلکو خپل لوی ټرک وخېژو دولسته نه وژل او نږدې 50 کسانی زخمیان کړل. د جرمنی پولیس وایي چې د حمله کوونکي په لټه کې دي. پولیسو پرون یو پاکستانی وګړی چې له حملې سره د تړاو په تور نیول شوی و بیرته خوشې کړی دی. د برلین څارنوالۍ ویلي چې د نیول شوي سړي پر ضد کافي شواهد موجود نه وو. امریکا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له امله د مسکو په چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل چې د پوتین نږدې کسان یې په نښه کړي دي. د بندیزونو په دې لیست کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوونکي یا اشپز نوم هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون دا لیست اعلان کړی چې وطنه روسي وګړي او په روس او اوکراین کې ګڼ شمېر شرکتونه یا کمپنۍ هم پکې راغلي دي. مسکو په دې اړه شدید غبرګون ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون وویل چې دا له دښمنۍ ډک ګام دی او روس به یې ځواب ورکړي. د اترتاس خبري اژانس په حواله د روسي چارواکي ویلي چې د دوی حکومت به هم په امریکا او په امریکایي چارواکو د خپلو بندیزونو لیست پراخه کړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. او اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان له پاکستان تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیې وړاندې کړي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.11 روپۍ او 30 پیسې او په 1.12 روپۍ او 10 پیسې. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 50 پیسې او په 1.33 روپۍ او 30 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 60 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 10 پیسې او په 1.10 روپۍ او 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 34 بنو کې 15 او په کوټه کې منفی 20 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ بای او موسم حال واورې د کپروانه غړې کې را سره ملوي. نو دغه ریپورتونه اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف د غړي او پخوانی وزیر ضیا الله افریدي تورونه به بنیاد دی او د دې خلاف به عدالت ته ځي. ضیا الله افریدی سوای
عمران خان له دې نه رپورټونه ور دي چیف منسٹر ورکی چهر سره حالان کې چیف منسٹر دا کمیشن از ا بلیک میلر استعمال کړو دا غي ثبوتونه ما په اسمبلی کې د فټوان په شکل کې پیښ کړ.
د بلوچستان کروندګر وای له 13-15 کلون راهیسه جاری وچکالې قیمتي باغونو ختمولو ته اړ کړی دي.
بارانون نسته خو سالي ډیره ده د اوبو کمی دي. پروش کال تقریبا 130 شلی دي 200 درختم 6 کال ووس ورشه.
په پیښور کې د افغان کونسلګری او ملګرو ملتونو په مرسته د افغان کډوالو میرمنو لپاره یو تنظیم جوړ شو. دا تنظیم څه اهداف لري؟
هغه خويندې چې نشي کولای سکولونو ته لاړ شي هغو لپاره به سوادي کورسونه جوړ کړو او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سنټرونه جوړو.
یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوو. اوریدل یې مه هیروئ د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر ماخام 6 بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ضیا الله افریدی له خوا په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې لګول شوې تورونه رد کړي. نو مولي تیر مازیګر په صوبایي اسمبلی کې په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن د استعمالولو بې ځایه استعمالولو تور لګولې و. خو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار او صوبایي وزیر شاه فرمان د ضیاء الله افریدی دا تورونه رد کړی دی او ویلي دی چې صوبایي حکومت به د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی پر ضد عدالت کې د عزت د سپکاوي دعوا کوي. نور تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوس راکوي.
تیر مازیګر د پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن په چارو کې د لاسوهنی تورونه لګولې دي او دا یې هم ویلې دي چې وزیر اعلی په خپل په اداري فساد کې ککړ دی او هغه به د اعلی وزیر د اداري فساد په ضد په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کوي.
کم احتساب کمیشن کرنو کو کم بے انصافی ہو کہ عمران خان دا احتساب نہیں دے گوتے چاہے پولیٹیکل لے استعمال چی وکٹمائزیشن دیو کی دا افسران و بیزتی دیو کی صوبہ دے درش کالا روستو کی عمران خان لے دی جینا رپورٹو نور دی چیف منسٹر ورکی چہر سا حالان کی چیف منسٹر دا کمیشن ایز اے بلیک میلر استعمال کرو دا غی ثبوتو نما پہ اسمبلی کی دا فٹوان با شکل کی پیش کا چاہے دا آزاد کمیشن افسران هیڅ کلم ناراضي پتیارو کې او د چیف منسٹر سره ملاقاتونه کوي هغه د ډیکټیشن کې بیا کیسونه جوړي.
خو بلې خوا ته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی هم په دغه موضوع تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی لخوا په وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا په احتساب کمیشن لګول شوی تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې هغوی به د لړکی په عدالت کې په ضیاء الله افریدی د عزت د سپکاوي دعوه کوي. همداراز تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې صوبایي وزیر شاه فرمان هم د ضیاء الله افریدی د تورونو په جواب کې ویلي دي چې نه اعلی وزیر او نه د کابینې کوم بل یو وزیر د احتساب کمیشن په چارو کې لاسوهنه کړې ده. خو ضیاء الله افریدی چې هم د تحریک انصاف سره تعلق لري د جولای میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی وو خو بیا د اکتوبر میاشت کې په ضمانت خوشې کړل شو او نوموړی دریز لري چې هغه د سیاسي اختلافاتو په بنیاد نیول شوی وو او یو سیاسي اسیر وو. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو په هغه باندې نه یوازې روان خبرونه اوریدلی شئ بلکې په تیر شوي وختونو کې چې څومره خبرونه تللی دي هغه هم تاسو دوباره اوریدلی شئ. دا راز خولي ویډیوګانې ډیر تصویرونه او نور خولي او ګټور معلومات ترلاسه کولای شئ. رازو د دې غړی یو بل ریپورت ته د بلوچستان صوبا د 13-15 کلون رایسې د وچکالۍ سره مخ ده چې لوجی د صوبې په زیاتره برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډېره ښکته شوه. د وچکالۍ تر ټولو لوی زیان کار کې لیو کروندګرو تر رسولې. په پښین ضلع کې زیاتره کروندګرو خپل باغونه ختم کړي دي. بل خو حکومت وایي چې په تیر وختونو کې د بارانونو اوبه ذخیره کړل شوې وي نو د وچې لوجی به حالات دومره نه و خراب. په دې حق له نور تفصیل د سیمینا د مشال لريو خبريال ایوب ترين راکوي.
کوټ ته چیرمه د پښین ولسوالۍ د 90% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړل دي. خو د 13-15 کلو راهیسې یو ځل بیا د بارانو د نشتوالي له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده او په نتیجه کې کروندګر د سیبانو یا مڼو باغو اره کولو ته اړ شوي دي. په دې ترڅ کې مې چې کله وکیل ډب خان زی پښین ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته مې ډېری کروندګر د باغو په اره کولو بوخت ولیدل. په دې اړه یو کروندګر زین الدین راته وویل:
بارانونه نسته، خوشحالي ډېره ده، د اوبو کمی دی، بیا بجلی پر موږ باندې لږ ده، هر کال باندې پر موږ باندې بجلی جټکا راځي، 15 ورځې یوه میاشت موږ په ډیزلو په دې باندې څه گزاره وسر کوو. سیب شي وو هغه واسل منډی ده، په مټه خپل خرڅونو بلان خرابې واړې امبارونه دي، مزدران دي، یو سپره د بار چې یو ور مشکو تقریبا 15-15000 روپۍ غوای. پر ورځ کال تقریبا یو څلور تک شلې دي، 200 درختم شش کال ووس بخښه.
حاجی محمد صاحب وای چې د وچکالۍ له وجې دلته غربت هم زیات شوی دی.
دا دیمونه جوړ کړی دی، هغه دی دیمونه دي چې موږ ته د څو نوانه پیدا نه ده کړې. حکومت دغه لوی دیم موږ سره جوړ کړی د تورمرغی ده، دغه دیم را جوړ کړی و دا پاغي کې دی صاحب چې د کروڑا او کاروبار لاندې دننه کې کېدی هغه دغه سي پریسو دی لاړو د مطلب نیمه یو بلام نه کېدریږي. په خو په دای کې په سیلابو بدللی وس وب چې کې ودریږي هغه جنراوزي لاندې کاروي غواړي شډیر کاروي غواړي. حکومت مهرباني وکړي دا دیم نشته موږ سره بالکل صفای کې ش کپلیټ دی کی.
محمد فاروق به وای چې د بارانو د نشټوالي او د وبو کچه د چټېدو له امله اوس خلک وکړه کولو ته اړسوي دي.
وبنسته مجبوری ده خلک ډیر مجبور دي، خلک ټکور ټکور دي، غریبان دي، د وتلی دي، حالات خراب دي، وبولاړې ښته ولاړې، بارانونه نسته، عوام خراب سو، ګرد گزار سو، وزیران کومک نور سره کی.
په دې ترڅ کې مچکله د بلوچستان د پلانینګ د سکرتر شهریار خان سره تماس ونیوي. نو هغه وویل
یو خو ډیمونه جوړول غواړو، تقریبا 300 ډیمز حکومت بلوچستان په 13-12 کالو کې جوړ کړی دي، کې 2009-2019 پورې تقریبا 10 ډیم پروجیکټ دي، کې تقریبا 25% کار پورا شوی دي، 75% ان شاء الله 2019 پورې پورا شي. اوس دې میاش مو یو بل پروپوزل جوړ کړی دی مرکز لپاره، مرکز ته مو ان شاء الله فنډینګ ملاوي شي، ته 50 نور ډیمو لپاره، نو دا به 2024 پورې 190 ډیمو نه به زموږ هغه کې برا سیستم کې برا شي. نو هغه د زیر زمين د اوبو مسله او چې کم شنګو بو مسله ده، ډیر حد پورې به کنټرول شي.
د یو نړیوال ریپورت لمخې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د مزکی لاندې اوبه د شنګ قابل نه دي. خو د شهریار خان په وینا چې لومړی به حکومت اوبه زیرمه کوي او وروسته به خوند ور برابر کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تیر مازیګر په پیښور کې د افغان کنسولګری او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د سوری لاندې د افغان میرمنو او جنکو لپاره د کډوالی په نوم یو تنظیم جوړ کړ شو. د لړکې د یوې دستوري پر مهال د افغان کنسولګری او ملګرو ملتونو چارواکو وویل چې د دې تنظیم مقصد افغان میرمنې په خپلو خپو ودرول او دوی ته د ښه تعلیم زمینه برابرول دي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه زموږ خبريال غلام غوث را کوي.
د دغه ټولنې د پیل د دستوري پرمحل په افغان کنسولګری پیښور کې د کډوالو د چارو اتاشي عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل
چې وشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي او وشي کولای شي چې راژوندې شي او وشي کولای شي دغه افغان کډواله مور او خور د خپل سورسز نه څه قسم ګټه واغسل شي چې د خپل اولادونو سرنوشتم خکې د خپل سرنوشتم خکې او د یو فعال افغانې په شکل باندې د خپل وطن آبادۍ کې او خپل ټولنه په آبادۍ کې ونډه واخلي.
د افغان میرمنو د ټولنه به د جنکو او میرمنو د تعلیم او نورو ستونزو لپاره کار کوي. د لړکی د دغه ټولنې مشره مستوره ستانګزی مشال ریډیو ته وایي
هغه خويندې چې نشي کولای سکولونو ته لاړ شي، غول لپاره به سوادي کورسونه جوړ کو، خصوصا هغه زنانه چې خپل وطن ته ځي، غول لپاره د تعلیم زمينه ور برابر کو او دوی ته به د صحت د پروګرامونو سنټرونه جوړو.
د دغه دستوري پرمال د کډوالي پنوم د افغان میرمنو د ټولنې د ارزښت په اړه ځینی افغان میرمنو او جنکو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم چې دا فروهر فرید ده او مونږ د پروګرام په دې برخه نیولې و چې دلته زنونو چې خزه چې دا کنه هغه حقوق مونږ دې تور کو کنه چې د دې څه حقوق دي، لکه دې نشي کولای چې تعلیم وکي او د کونه بهر وځي، سو دې ته د دې حقوقو په اړه کې مونږ یو پروګرام جوړو په کډواله پنامه. بل سلام علیکم، د مونږ نازنین صدیقی ده او تعلیم د جنکو خو ډیر زیات ځوان کې ارزښت لري، ول سي وجل کې ک تعلیم کردنی یا تحصیل دنی هغه خپل فامیل خنه سی روزلای، د خپل بچی، د خپل میړه، د خپل خواخې خسر مور او پلار هیڅ چاته مخه دي چا په اهمیت باندې نه پیږي او هغه هغه حق صدغه حق نه سی ادا کولای.
د افغان میرمنو د پروګرام ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو لوړپوړی مشره میرین ماستر هم را بلل شوی و او نوموړي په دغه محل مشال ریډیو ته وویل دا وای ډیری جنکۍ اوس هم د سکولونو نه بهر دي، په خپل خوخه افغانستان ته د ستنیدلو په عمل کې ډیری استادان هم تللی دي. موږ ته اوس دا معلومول چې کوم افغان زده کوونکي جنکۍ او استادان دلته پاتې شوي دي او موږ ته به دا خبره یقیني کول وي چې هر زده کوونکي سکول ته ولېږو او دا خبره ډیره مهمه ده چې کومي استادانی د دې ځینه افغانستان ته تللی دي چې هغه لته کې دا وی د تجربې نه ګټه پورته کړی شي. یاد دې وی چې روان کال د پښتونخوا صوبې نه تر 300,000 زیات راجستر افغان کډوال سخ کال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
هلته تیره ورځ د پیښور نشتر حال کې د لاسونو جوړ کړل شو تصویرونو د 15 ورځنی نندارتون پرانسته وشوه چې پکې په ایښودل شوی تصویرونو کې د لوګې او غربت منظر کشي شوی ده. د دې نندارتون تابع د سویټزرلند د سفارتخانه او خیبر پښتونخوا د سیلګری ادارې په ګډه کړی و. نور حال زلاند یوسف زی په دې ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې منیجنګ ډایرکټر مشتاق خان مشال رډیو ته وویل چې په نندارتون کې د ټولو انځورونو تړاو د بېوزلۍ او لوږې سره دی. نوموړی زیاتوي چې د بېوزلۍ او لوږې د ختمولو پرته امن او خوشحالي نشي راتلی.
عوام چې کوم دي او خاص طور باندې مخیر حضرات چې کوم مالی طور باندې مستحکم خلک دي هغه ته دا میسج کنوی شي چې دوی دې چې کوم دي د غریبو سره امداد وکړي چې سټارویشن ختم شي او یو نوجوان نسل چکم دی کل چکم دی چې دا جنی دا فاقی دا وجنا دا غربت دا وجنا سبق نشوی دی نو هغه چکم دی چې هغه په خېټه مارشي هغه ته رزق پیلو شي دا هغه ذهني قوتونه بحال شي او هغه چکم دی دا سبق او د ملک په ودانه او شوکاله کې او د دې په طریقې کې چکم دی یو اهم او مهم کردار ادا کوي.
پېښور په هنتون کې د آرټس د کوونکي مهرا وای چې داسې انځورونه جوړوي چې پکې د ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته شي. په دې نندارتون کې هم د مهرا د لاس جوړ انځور پروت دی چې د یو وګي ماشوم منظر کشي کوي.
یو طرف ته مې چې کوم دی ټیبل باندې ډېر فروټونه ډېر چې کوم دی خوراکونه مې شو کړی دي چې تر سار سره پراته دي او لاندې پزما کې باندې نه ماشوم چې کوم دی خوراک کوي لګیا دی او شاته ورته خط په تماشا ولاړ دی. زموږ معاشره کې ټول هر یو انسان چې کوم دی بد بوي چې ډېر غربت دی ډېر چې کوم دی یو مخکې چې کوم دی قدم اغستل دي سکول دی ورلا خو څوک مخکې کیږي نه ول کوم تماشا کول بند کو او مخکې شو ورلا نو الله به چې کوم دی سهل جوړ.
د مومندی جنسی یو انځورګر ذاکر علی هم په یو انځور کې د خوراک د کمی اغیز د مور او بچی په صحت او ژوند د ښکارا کولو کوشش کړی دی.
په فاټا کې کته مثال د ورود اوړو ترولالی نو هغه وسی وته تقریبا سلور 15 کیلومتر مزل کې دا هغه نه پس بتا غراوړي کورتا. نو زما هم مین مقصد دا دی چې صرف ورال خلک نه زمونږ د فاټا د پاره دی هم په دیوان دي ګارو شي چې د دوی کوم فیسیلیټیز دي هغه دی دا ورکړلې شي د دوی ته د روزمره اشیا چې کوم دی دوی ته دی نږدې کړلې شي.
په نندارتون کې یوازې د پوهنتونونو د زده کوونکو جوړ انځورونه یې خودي شوي دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې یو پرایویټ ټیکسي کمپنی کریم وایي چې د خزو خپلواک کولو په هدف یې ټول هیواد کې په ابتدایي توګه و خزینه ډریوران اخیستي دي چې په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې ټیکسیان چلوي. دا ټیکسي سرویس د موبایل فون د اپلیکیشن یا پروګرام د لارې کار کوي او سورلې د موبایل په ذریعه راغوښتل شي. دغه خزینه ډرورانو کې یو تنوایی ک خزه په بهرو هیوادونو کې ټیکسي چلولې شي نو په دې هیواد کې ولې نشي چلولې. په دې حق له نور تفصيل د رابع اکرم خان ریپورت کې ورو.
پاکستان کې د ټیکس خدماتو یوې کمپنی کریم په اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې خزینه ډرایورانی اخستې دي چې مقصد یې خزه خود مختار کول دي. د خزینه ډرایورانو ته د نارینه ډرایورانو په شان کیپټن ویلې کیږي. کریم چې دوبه سعودي عرب او ترکی کې ټیکسی سرویس لري، شاخوا یو کال وړاندې پاکستان کې ټیکسی سرویس پیل کړی و. د ټیکسی دا سرویس د موبایل فون د یو ایپ د لارې استعمالول کېدی شي او تقریبا هر ډرایور یې خپل ګاډی لري. په اسلام آباد کې کریم سره کار کوونکي خزینه ډرایور یاسمین پروین وایي چې خزینه ډرایورانو ته تربیت ورکولو نه پس یې ټیکسی چلول شروع کړی دي. د دې په وینا چې ذکر کې شل ورځې شوې دي او دا قدم یې څه پورته کړو چې د خپل کورنۍ کومک وکړي.
دیکھیے آپ فائنانشلی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اگر آپ خوشحال ہیں. آپ
ګورې یو کار کول سره تاسو په مالی توګه مضبوط شي. که تاسو خوشحاله یې نو د دې مطلب دا شو چې کورنۍ مو خوشحاله ده. ګاډي چلولو په وخت ډېرو خلکو زما د کار ستاینه کړې ده. ډېری ښځې چې د کوره بهر تلل غواړي خو هغوی نارینه ټیکسي ډرایورانو سره نشي تللې. نو چې کله د موبایل ایپ د لارې وګوري چې یوه ښځینه ډرایور ده نو هغوی بیا د موبایل ایپ د لارې پیغام رولېږي چې تاسو راشئ او موږ ځای ته ورسوئ.
په اسلام آباد کې د کریم ټیکسي سرویس مشر عمر ثابت وایي چې کمپنۍ دا قدم ځکه پورته کړو چې د نارینه په شان ښځو ته مواقع ورکړي او وی خود مختار شي. د د په وینا چې نور خاصه هم د روزګار نه ګټه تر لاسه کولې شي.
شروع مې موستلی لوګ آئی تھی ټو انویسټ کارز وذ اس. اوس ټایم وای کوئی پالیسی
په شروع کې ډېر خزې راغلې وي چې د هغوی گاډي د ټیکسی لپاره استعمال شي. هغه وخت زمنګ داسې څه پالیسی نه و چې موږ به خزینه ډرایوران ساتو او کنه. خو چې کله موږ ته دا محسوس شو چې موږ هر کار وکړو نو موږ ته دا قدم هم اوچتول پکار دي، ځکه چې موږ په انصاف خوښې ټولنې باور لرو او د خندونو په ختمولو یقین لرو. نو بیا موږ د خزو سره رابطه وکړه او ورته مو وویل چې موږ تاسو ته یو موقع درکو، خو په حقیقت کې تاسو موږ ته درناوی راکوي او د دې په ذریعه تاسو نورو خزو لپاره یو مثال جوړې دی شي.
د نوموړي په وینا چې د ډرایورانو د امنیت خیال دوی د بایومیټریک طریقې د لارې ساتي او د موبایل ایپ د لارې ورته د سورلې ټلیفون نمبر په شمول د شناخت کارت او د درک معلومات ترلاسه شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی ورزو د دې غړې یو بل رپورټ ته. د پاکستان د شماریاتو محکمه وای چې د راتلونکي کال ل مارچ میاشتې شروع کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې په عمل کې به د نرخزیانو شمیره هم کیږي او د لړکیه د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د هدایاتو پر وړاندې کې د نرخزیانو لپاره په فارم کې درې مخانه هم شامل کړی ده. بلخوا د ټول پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشر الماس بوبی د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نظمنګ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان په شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په فارم کې یې د نرخزیانو لپاره یوه خانه بیله کړې ده چې د یاد عمل دوران یې صحیح شمیره معلومه کړي. د نوموړي وینا وه چې د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د هدایاتو په رڼا کې یې د نرخزیانو لپاره په فارم کې درېمه خانه شامله کړې ده.
code 3 چې دی ٹرانس جنڈر چې کوم کسان مونږ ته تھرد جنڈر ملاوي کی دا انمریشن په دوران هغه به باقاعده مونږ ریکارډ کول تا خپل پرفارم کې او کوډ 3 بدی په ورته.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ زیاته خودلې شوی و. بلخوا د پاکستان د نرخزیانو د اسوسییشن مشر الماس بوبی د حکومت دی فیصله په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا
ډېر ښه خبره ده او ظاهر ده چې موږ کوششونه وکړل سپریم کورټ ته لاړو د خپل بنیادی حقوقو غوښتلو لپاره. نو اخر حکومت ته هم احساس وشو چې موږ هم انسانان یو او زموږ شمیره هم پکار ده. بل دا چې شناخت کارت را سره وي او نور حقوقونه هم راکړي موږ به ووټ هم اچولی شو. دا ښه فیصله ده او موږ ترې خوشحاله یو.
یاد دی وی چې په لاهور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی شوی چې په کې د سرشمیرنې دوران د نرخزیانو شمیره نه معلومولو ویره څرګنده کړې شوې ده. په درخواست اوریدنی وروستو عدالت په یاد عمل کې د نرخزیانو شمیره معلومولو لپاره د مرکزی حکومت څخه راتلونکي میاش پورې جواب غوښته دي. دا د هم یاد وی چې په ستمبر میاش کې د خیبر پختونخوا د نرخزیانو تنظیم د سرشمیرنې په فارم کې د نرخزو لپاره د جنس خانه د نه شاملولو په اړه هم په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه او ریدا خبرونه تاسو هر ورځ له سحر 9 بجو تر ماخام 6 بجو په پښتو ژبه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو وپاڼې ته چې تاسو ورشې نو نور پروګرامونه د تیر وختو نو خبرونه دغه غږیز خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ. هفته وار خبرونه هم ټول یلته کې پرتی وی او نور ډیر خولي ویډیوګانې او تصویرونه به وګورئ. دا راز ډیر زیات معلومات چې د هر ورځې په حواله باندې راځي خبرونه ریپورتونه هغه هم تاسو د مشال ریډیو په وپاڼه باندې کتلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شئ. مشال ریډیو خپل د فیسبوک پاڼه لري، مشال ریډیو د ټوئیټر پاڼه لري او د غراس تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د سکایپ د لارې هم زموږ سره ملګری شئ، خپل پیغامونه او نظرونه موږ ته راکړئ. د روانې غړې نیمایي ته رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونی م بجا شوې ده. د بشیر غواخ نه د خبرونو لاندې زورو
د خبر پښتونخوا حکومت د پخوانی صوبای وزیر او حکمران ګوند تحریک انصاف غړي ضیاءالله آفریدی هغه تورنه رد کړی دی چې وایي وزیر اعلی خټک او احتساب کمیشن د یو سازش له مخې تورن کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې بی خبری غونډې ته وویل چې په بټ آباد کې د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه جوړ کمیشن رپورټ باید نشر شي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل نن په خپلې خبر پاڼې کې ویلي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون له انساني حقوقو څخه سرغړونو ته لار برابرۍ. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د دې نیوکو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو په خبر کې افغان کنسولګری د کډوالو مېرمنو د خدمت لپاره د کډوالې په نامه یو اداره جوړ کړې ده. پرون د دې ادارې افتتاح وشوله. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف پرون د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله سره په یو ملاقات کې ویلي چې ترهګرې سره په مبارزه کې به دواړه هیوادونه شریک کار کوي. د جرمني په برلین ښار کې د کرسمس په مارکیټ د وروستۍ حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منل ده. د دغه پیکه کې چې یو ډرایور خپل ټرک په د خپل رخصتیو د لمنځونکو په خوشحالۍ کې په خلکو وخیژو دولس تنه یې وژل او نږدې 50 تنه یې زخمیان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته بشیر غواخ د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوې ده د مشال د ریډیو وی مجلې د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږه همکار نجیب عامر جوړوي. راځي چې په غړې وارو.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامې پاړه
ریپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د نجیب عامر لغاړې ډیره مینه قبوله کړي. پر روانه خبرونه کې مې د افغانستان او پښتونخوا د بیلابیلو فرهنګي پرمختګونو په اړه تر پورنه برابر کړی دي. په خیبر دره کې زرګونه کاله پخوانی لرغونی آثار موندل شوی.
ټولګه زوړ منتسایټس بلاویږي انسان چې کله غار کې اوسېدو ډیر زره کاله زړه آثار منتمل شي.
افغان ولسمشر وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده. په کابل کې د کتابونو د خرڅلاو په اړه مرکه درته لرو.
کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډیر پخوا کتابونو بازار یو څه شوی.
تایم مجلې منتخب امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د کال شخصیت اعلان کړي. دا او نور مطالب په دې خبرونه کې له مانا جی بامر سره اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداروي په جمرود سیمه کې د 10000 کلونو پخوا آثار موندل شوی دي.
دا هغه زمانہ و چې انسان با په کورونو کې استوګنه نه لرله بلکې په غرونو کې به اوسېده. د نوموړي ادارې مشر وایي که په ګرد خیبر دره کې سروې وشي نو ښایي نور لرغوني آثار به هم وموندل شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار پرې راپور لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی دا او هلته خواوشه دیرش زره کاله پخوانی آثار را پیدا کړی دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف په جمرود علاقې کې تحصیل جمرود کې مونږ ته تقریباً 110 یو سره لس آرکیالوجیکل سایټس ملاو شوې کې ټول کې زوړ مونږ ته سایټس ملاوي کې انسان چې کله غار کې اوسې دوه ډیر زره کال زاړه آثار مونږ ته ملاو شي پر کارګس کې. نو مونږ امید لرو کال ته کې برابر مونږ کو دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سایټس مونږ ته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډیر زیات غټه کمیابی ده چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا اته نه ملکونو نه مونږ ته رابطه شي وي دو هغه ډیر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ سم ملاوي کې آثار ملاوي کې بوت مت آثار پکې ډېر زیات دي. د انګریز دور دي د سکانو پیریډ آثار دي پکې د انسان چې کله په غار کې اوسې دوه هغه ټایم آثار دي پکې. نو صرف جمرود نه مونږ د خدا غ آثار ملو شي نو امید درو چې پوره خبر ایجنسی وشي نو نور هم د انډوګری کو سی تي زو دغه ملو شي.
د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار مندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ د پاره یو ډیره غټه کامیابی ده، یو ډیره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لړنې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس مونږ د گوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لگا دا شی ہو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منگا پکی دی تو خول چدل تشتا ہو دا دا زیموار خلق چ دے دا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ دا پارا منگا دی کدی چ دا دے فاٹا سیکرٹریٹ تا انشاءاللہ کو آئے ایکسٹینڈ شو منگا پکی خپل کوشش ہم کو دے دا حفاظت کوشش پم کو.
دا خیبر پختونخوا دا آرکیالوجی محکمے چارواکو ویل چ پتیر وختونو کی دا ترگرے او امنیت خرابی وزل عملہ چانو شو کولے چې په قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي. خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجي محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه به هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغوني آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. خاغلی غنی د دارالامان په ماڼۍ کې د خاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمیر غړو هم پکې برخه درلوده وویل چې فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی هم د راز هیله وښوده چې د دارالامان ماڼۍ به ډیر زر ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپورته.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سختي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خواندان و بولی. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د خاري پراختیا د عالی شورا په 15 غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنی او بهرنی توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د خاغلی غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دی وایي دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بود یې زموږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي، هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پرېښي. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړۍ برخه چې پای ته رسیدلې هم وڅارله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 نجونې دي. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي.
پروسه افغان شمول است.
دا وی دا پروسه افغانستان شمول ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. مونږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. مونږ باید لرغونی آثار تثبیت کړو، ویرغو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې په خوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غني هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال زیات شوی دي. په عین حال کې د کتاب د چاپ صنعت هم لا ژوندی دی، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولې دی. د سروش کتاب پلورنځي له مسؤول حکمت سروش نه د مشال همکار صالح محمد صالح د یوې مرکې په ترڅ کې په سر کې پوښتنه وکړه چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویه ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپیږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي مور سره زیات شوي دي او د کتاب مینوالم زیات شوي دي چې هر ورځ راځي، کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غوندي اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی ایف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا د پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی ایف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی ایف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپی رایټ نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی ایف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولو ته اوس هم خلک ګوري، تر ډېر زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوه برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټه ستونزه کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي.
موږ د څو ورستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق زحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات سي، کتاب ډېر وپلورل سي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق زحمه ورکول کېږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتابه چاپوي، له هغه څخه یې 200 یا 300 پلورل کېږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق زحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
پرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بیخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړه شي، له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي پر کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو، مطبوعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیې کمول دي، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
د سروش کتابخانې له مسؤل حکمت سروش سره د صالح محمد صالح خبرې مورید. یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د تولیداتو او لاسي صنایعو د نندارتون پرانستل کېدل به بهرني سوداګر جلب کړي او ښایي د افغانستان له صادراتو سره مرسته وکړي. خو د ګلف نیوز په حواله سره لدی چې افغانان پر صادراتو د ټینګار هڅه کوي او غواړي چې نړیوالو ته خپل ښه مواد ورپیژني، خو امنیت او هلته بې ثباتي یو عمده ستونزه ده. فرشته جلال زئی نور حال په دې راپور کې درکوي.
داسې هیله ده چې دا نندارتون به زیات سوداګر ورجلب کړي او د افغانستان د صنایعو او تولیداتو لپاره به شمارکیټ پیدا کړي. د دې نندارتون تر څنګ یو بل دوه ورځنی سوداګریز پروګرام هم پیل شوی چې په هغه کې د افغانستان د لشت لژه او یا شرکتونو استازي ګډون لري او د نورې نړۍ له سوداګرو سره به پر تجارتي امکاناتو، پر خپلو تولیداتو او په افغانستان کې پر بازار خبرې وکړي. په دوبی کې د افغانستان نندارتون په نوم د دې پروګرام مالی ملاتړ په امریکا کې د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو ایس ایډ کړی دی. د یو ایس ایډ چارواکو ویلي چې د دې نندارتون د پرانیستلو هدف د نورې نړۍ سوداګرو ته دا څرګندول دي چې افغانستان د تجارت لپاره پرانیستی بازار دی. په افغانستان کې د یو ایس ایډ د اقتصادي ودې د پروګرام مسؤل لورن ستودورت ګلف نیوز خبري اژانس ته ویلي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د اقتصادي ودې پر بېلابېلو اړخونو کار کړی دی. د چارواکي ویلي چې د دې هیواد لپاره د سوداګریزو موقعو جلبول ګران کار دی، خو د ده په وینا افغانستان ډېر ښکلي مواد لري چې په نړیوال مارکیټ کې خریداران شته. ښاغلی لورن ویلي دا ګرانه ده چې هغه خلک چې د افغانستان له قیمتي ډبرو، ګاڼو او نورو لاسي صنایعو سره علاقه لري د هیواد ته راولو، خو که چیرې د دوغو سوداګرو صنایع وده وکړي او بهر ته صادر شي، د افغانستان لپاره به ډېره اقتصادي ګټه وکړي. د ګلف نیوز په حواله افغانستان په 2015 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مواد وارد کړي دي، خو په همدې کال کې ټول صادرات یوازې 500 میلیونه ډالر وو. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر مایکل مکینلی د ګلف نیوز خبرونې ته ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د تجارت د پراختیا لپاره ډېره مهمه ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وشي. مایکل مکینلی ویلي دوهمه خبره چې د افغانستان د اقتصادي ودې او تجارت د پراختیا لپاره اهمیت لري، په دې هیواد کې د امنیت ټینګېدل دي، څو بهرني سوداګر په آرامي په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه پیدا کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په دې ویاړي چې ټایم مجلې د کال شخصیت معرفي کړی دی. ټرمپ د ټایم مجلې له اعلان وروسته ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې دا لقب ورته ډیر ارزښت لري. ټایم مجله هر کال یو څوک چې په درست کال کې په رسنیو کې زیات یاد شوی وي د کال شخصیت نوموي. اسمت ساروان نور حال تاسو ته درکوي.
ټایم مجلې د سږ کال د شخصیت لپاره درې کاندیدان لرل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د سیاله هیلری کلینټن او هکران یا انټرنیټي درغلګر چې یو کس نه بلکې یوه ډله خلک پکې شامل شي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر ګولډ برګر وایي په 2018 میلادي کال په امریکا او نړۍ کې په دې درو کاندیدانو تر ټولو زیات خبرونه راڅرخېدل. ګول برګر د ټایم د کال شخصیت د اعلانولو په ترڅ کې وویل بے شکه په 2018 میلادي کال تر ټولو خبر جوړونکی شخصیت ډونالډ ټرمپ وو. د ټایم مجلې د 2018 کال شخصیت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ټایم مجلې په تیرو نوي کلونو کې هر هغه څوک په دې نامه نومولی چې ښه یا بد اغېز یې په نړۍ کې لرلی دی. نو فکر کوم چې سږ کال په دې کې د پښتنې ځای نه و چې دا کاستي ډونالډ ټرمپ وي. د ټایم مجلې مرستیال ایډیټر همداراز وویل په دې کې څه نشي ویلی چې ټرمپ ته یې دا نوم نوموړي ته د ښه والي او که بدوالي په خاطر ورکړی دی. د ولسمشرۍ په کمپاین کې د ټرمپ شعار و راځئ چې امریکا لا ښه کړو. ښاغلی ټرمپ له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویل چې هدف یې د امریکا بیا جوړول دي.
It's a very humbling experience, I can tell you, as somebody that loves this country.
درته ویلې شم چې دا د هغه چا لپاره چې دا هیواد پرې ګران دی یو بیاړلې تجربه وه. دا یو ستر هیواد دی او تر خپل نفوس پیاوړی دی، ځکه چې که تاسو چین او هند ته وګورئ د هغو نفوس زیات دی. خو که وګورو چې د دغه هیواد لپاره مو چې پرمځکه تر ټولو افسانوي هیواد دی او تل افسانوي پاتې شوی څه کړي، موږ یې د بایللو په حال کې وو او زه نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې د ټایم مجلې د کال شخصیت غوره شوی دی. د امریکا په نورو ولسمشرانو کې جورج دبلیو بوش، مشر بوش یا جورج بوش، بل کلینټن، رونالد ریګن د ټایم مجلې د کال شخصیتونه غوره شوي دي.
د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ یو شعر ته چې شاعرۍ د اسما لمر. عجب دې لفظونو کې کانه ورته کولې، عجب دې لفظونو کې کانه ورته کولې، د کوم یو سر گذشت افسانې ورته کولې، سما فکرو چې سترګې دې په سترګو کې وی ورکې، سما فکرو چې سترګې دې په سترګو کې وی ورکې، خبرې دې د کومې زمانې ورته کولې، خبرې دې د کومې زمانه ورته کولی، په هغه د پیرزو نشوي نن یو لپاوبه، په هغه د پیرزو نشوي نن یو لپاوبه، کیسې د چې هر وخت میخانه ورته کولی، زخه شوي ته هم نشوي د هغه د غیږ خوب، زخه شوي ته هم نشوي د هغه د غیږ خوب، هر سو د کده کور دیوال ته شپې ورته کولی، راوړې دی وسترګو کې د چا د غیږ خمار، راوړې دی وسترګو کې د چا د غیږ خمار، د څه په سر د دومره اندېښنې ورته کولې، عجبې د لفظونو کې کانې ورته کولې، د کوم یوه سرګذشت افسانې ورته کولې. اوس راځئ چې د پامیر ساحل نه د ښاغلي نظام الدین نظام یو شعر واورو.
عالم به زما مینې ته حیران کتو لراشي،
قاتل د محبت چې می پزان کتو لراشی. او مالک روح می واخل خو نظر د سترګو نه، کیدای شي پس لمرګه می جانان کتو لراشی. بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې، بخلی ورتمادی په بدل کې خپلې وینې، چې تړ می اوخ کې په گریوان کتول راشی. او ښکاره مې ورته مخ نه کړی چې یخ یې ځیګر نشي، ښکاره مې ورته مخ نه کړی چې یخ یې ځیګر نشي، په وخت زنکدن چې غمازان کتول راشی. زما د مخه معاف دی که زما د سر قاتل دی، نظامه چې په خپلو کړو پښیمان کتول راشی، او کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتول راشی، کیدای شي پس له مرګه مې جانان کتول راشی.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه هم دلته تړو، نور ډیر مطالب به درته بله اونۍ وړاندې کړو. تر هغې د خدای پامان. We just